السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا اورئ چې په دوحه کې د ترویکا پلاس د غونډې نن روسي او دریم ورځ د افغان چارواکي هیله مند دي چې دوی به د غونډه کې وکولی شي طالبان وهڅوي چې روانه جګړه کمه کړي او یا یې پای ته ورسوي. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قمانداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره لخکرگا، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بیلابیلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایی بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار نه مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځای شوي کسان په بد حالت کې ګڼي او وایي چې په لنډمهالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنډمهالې سرپنا ته د کورنیو بې ځای شوو لیږد پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نږدې 6500 مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دي ویل شوي. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یوه جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او 3 د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانې شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دېرش شمېره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې $140 میلیونه معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړنۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د تریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي. پر ښارونو او خلکو باید بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې همدانن طالبان د غزنی ښار ته دننه شوي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یوه سوالي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشتې کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموږ پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواوو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نشي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
په اوسنیو جګړیزو حالاتو کې څومره امکان شته چې طالبان سیاسي جوړجاړي ته مخه کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې په کاناډا کې لمیشت افغان کارپو کاظم حزب الله نه وکړه.
دا سیدا چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامه ده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی دا فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولې ده او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته ضرور ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیز خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی او پاکستان هم د ډیر په خوانه دغه پروسه چې شروع کړی د طالبانو دا هم د پاکستان تر شا ولاړو او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیکه دستګاه لري یو قوي استبلیشمنت لري نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي
او ډاکټر صاحب تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي استعفا ورنه کړي دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریځ ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي ځکه چې پاکستان حمایه کوي پاکستان د دوی مالی سپورت د دوی هر قسمه سپورت پاکستان کړی دی نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده د اشرف غنی سره د اشرف غنی د کابینې د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره مثلا امر الله صالح سره د امنیت مشاور سره نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده طبیعي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي او دا ورسره طالبان مني
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې لکوم اړخ نه ویره لري ولی خودی افغانان دي ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي او طالب او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري هغه په کې ورته تضمین ښکاری نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی او دویمه ګټه په کې ده چې هر کله چې غنی نه وي دغلته یو لوی تشه راځي لوی تشه چراغ لا په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نشي دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته غنی په ځای ناس دی باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول دومره ولسوالۍ دا چې یو تشه رامنځته شي بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي
افغان کارپو کاظم حزب الله او چې د قطر د غونډې پر احتمالي ګټو او اړخونو غږیده د کابل چاپ رسپانو هم په همدې کانفرنس باندې تر ډیره لیکنی او تبصری خبري کړي د رسپانې واوري ورپسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهر وای
هشتصف رسپانې په قطر کې د افغان او طالب چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره لیکلي چې نن د دې ناستې درېیمه وروستۍ ورځ ده د رسپانې په وینا د دولت مرکچي پلاوي غوښتنې پر خارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي دریدل او د سولې جدي او معنا لرونکو خبرو پایل او د سیاسي حل لارې موندل دي لیکوال ټینګار کړی چې افغانانو ته د اعلامیې خپرول د منلو نه دي او باید د جګړې دریدو لپاره عملي اقدامات وشي د لیکوال په وینا روان کړکېشن وضعیت لپاره اړتیا ده چې دواړه لوري یوې نتیجې ته ورسیږي ځکه له جګړې ستړي افغانان د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي دي ورځپاڼې پر نړیوالې ټولنې او د سولې ملاتړ کوونکي هیوادونو باندې او د سولې په ملاتړ کوونکي هیوادونو باندې هم غږ کړی چې په هغو تدابیرو کار وکړي چې د وضعیت په مثبت بدلون کې رغنده رول ولري هیواد ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې سوره چې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان وضعیت وارزوه خو د تمې خلاف د هغې شورا غونډې کوم پریکړه او د افغانستان کړکېچن وضعیت د کنټرول لپاره نه کومه ژمنه وکړه او نه یې هم پر افغانستان د بهرني او ترهګرۍ یرغل پر وړاندې کوم غبرګون ښکاره کړ ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د ترهګرۍ د زالو او د پاکستان د یرغل په اړه د امنیت شورا رپورټ وړاندې کړ خو بیا هم د شورا د افغانستان د غم خوړلو لپاره کوم اقدام په ډاګه نه کړ خو اوس داسې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بله غونډه هم رابللې ده لیکوال ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانانو غږ واوري ځکه روانو تپل شویو جګړو د افغانستان وروستۍ لاسته راوړنې او بشري حقونه له خطر سره مخ کړي او دا روانه ترهګري ده چې له افغانستان سره سیمه او نړۍ هم ګواښي ورځپاڼې په وینا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید دغه مسؤلیت ژر او له ځنډ پرته ادا کړي او د افغانانو غږ واوري او اطلاعات روس ورځپاڼه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک له سقوط وروسته له هدفي وژنو موخه څه ده. وړاندې لیکلي چې پاکستان او افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ د سرحدي کرښې له رامنځته کېدو وروسته د سیاسي اړیکو یوه تیاره پاڼه پر ځای پرېښې ده. د لیکوال په وینا دغه اختلاف لرونکي سیاسي اړیکې په تیرو 18 کلونو کې له طالبانو څخه د پاکستان پرېکنده ملاتړ په ترڅ کې له ډیرو لوړو ژورو سره مخ شوي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې او په خاصه توګه له طالب جنګیالیو سره مرسته او له هغوی څخه ملاتړ له افغانستانه